شوې د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هرکلی ویم او د تل پڅیر نن د جمعې په ورځ دغه خبرونه افغانستان کې د میرمنو پښتون زو ننګونو باندې وی او په همدې به غږیګو او بیا هم تاسو هرکلی وایو نن د سپتمبر 9 نیټه دا کال دی 2022 او دا مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مقام ونیمې په پاکستان کې یاته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار یا د ورځې یو لس بچی دی زستا سو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وایم او په دې خبرونه کې به زو د ملمنو ولوري ته دا غوي سره به هم خبرې کوو چې په خپل په افغانستان کې یو خو د زلزله زپلو لپاره او د دې ترڅنګ د نورو هغه کډوالو لپاره چې په کور د نن به ځای شو دي دا غوي لپاره کومې مرستې رسیدلې دي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا یو او روستای راپور دی په غې به هم غږی ګوچه په میلیونونو افغانان وای په افغانستان کې د نن د خوړو د نشټوالي سره مخ دي. از موږ سره به میلمانه راځي خبريال حبیب الله سراب راځي او د دې ترڅنګ از موږ سره به د جرمني څخه واښمه توخي چې د مدني ټولنې فعال ده او د پخوانی پارلمان د ځوانانو پارلمان غړي و نو هغه سره به هم غږی ګو نو هله لرو چې موږ سره مال وسی د یوې لنډې د میور سره زو د دیو سره اوسی پراونه پهل شو دا لومړی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا روسي ریپورت په اړه غواړو چې تاسو سره معلومات شریک کړو چې وايي په زرګونو افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلې دي له قحطی سره مخامخ دي او د ژمي پر راتلو سره بیرنه یوم راستو ته هم اړتیا لري اوچا وايي چې په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مختی او 15 میلیونه نور په بی وزلی کې ژوند کوي د اوچا په وینا 15.8 میلیونه خلک د اوږدې مودې لپاره په کور دننه بې ځای کېدو سره مخ دي او په زرګونو کورونه د سیلابونو او زلزلو لامل زیانمن شوي دي چې په ژمي کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دوی خواړه تغذیه ګرمو جامو او په سر باندې چت ته اړتیا لري اوچا په خپل ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 240 په څلو کې مرستو ترلاسه کړې ده چې دا حال په دې چې په دغه هیواد کې تر څلور ویشتو میلیونه هم ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا په نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي په وروستیو کې زرګونه افغانان د زلزلو او سیلابونو له امله مړه شوي دي او ژوبل شوي دي او همداراز په زرګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي که څه هم د طالبان حکومت ځپل شوو افغانان سره د مرستو راپورونه ورکړي دي خو وايي د مرستې کافي نه دي او د ژمي پر راتلو سره ځپل شوي افغانان چې ډیری سرپناه نه لري له جدي ګواښ سره مخ دي بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې هیومن رایټس واچ یو تازه ریپورت کې وايي چې طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له کار او زده کړو منع کړي دي د بشري حقونو د څار ډلې د سپتمبر په 1 نیټه یو بیان خپور کړ چې پکې د ښاغلي سیفتون له قوله راغلي دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وايي همغه ته دا قانون په سترګه کتل کیږي او هغه زیاته وی چې د بشري حقوقو وضعیت دومره لګواخه ډک دی چې تصور یې ګران شوی دی د دې راپور په پایل کې راغلی دی چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې پکې له خزو سره تعصب د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقض د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته د سولې ایزو غونډو موضوعات راخستل شوې دي طالب چارواکو د دې راپور خبرې دوه وروسته تر اوسه سندې ویلې خو د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې اساسي شرطونه د بشري حقوقو رعایت په ځنګړي ډول د خزو او نجونو حقوقو ته درناوی دی د سباندې یو کال په موده کې کوم هیواد د هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او موږ به خبرونه کې غږیږو د حبیب الله سراب سره چې موږ سره ملګری شوی دی د افغانستان څخه، او غواړو چې د سیمې حال د غوي څخه واخلو. په ورستیو کې په زینو ولایتونو کې په پکتیا کې او همدارس په خوست کې خبرونه او راپورونه مخته راغلي و چې خونځي کوم چې متوسطه خونځي دی د جنو او لیسی دی هغه پرانستل شوی دی. نو په دې اړوند هم غواړو وغږیږو، د دې ترڅنګ د ورستیو مرستو د سیمې د خلکو د حال څخه به هم خبر اخلو. ستړي مشي، په خیر راغلی سراب صاحب.
زیات مننه تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه ونی که هلی وړاندې کوم، هیله ده چې ښه خبرونه به مو پیل کړی وي.
مننه ژوندی اوسې سراب صاحب. که لومړی په دې وغږیږو چې په کومې سیمې کې چې تاسو یاست، په کوم ولایت کې چې تاسو یاست، تاسو په پکتیا کې یاست، اول ته د زلزلو وروسته کوم ویجاړوونکی حالت چې و، کومه ورانۍ چې شوې ده، خلکو ته کوم زیانونه چې اوښتي دي، تر اوسه د خلکو حالت څنګه وینئ؟ څومره مرستې تر دوی رسېدلې دي؟ آیا دغه کافي مرستې دي او که نه دي؟ که موږ ته لږ غوندې د دغې سیمې د خلکو حال راکوي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د سویل ختیځ زون په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ د وروستیو زلزلو له امله سختې وځپل شوې او ځایي اوسیدونکو ته یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ورسېدل. د دغو زلزلو نه وروسته ځینو نړیوالو په کور دننه ځینو خیریه بنسټونو یادو سیمو ته د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تلفات او خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو کچه ډیره زیاته وه، او لا هم داسې سیمې شته چې هلته کافي مرستې نه دي رسېدلې او خلک یې په بې صرفانه حالات کې شپې او ورځې تېروي. ځینې نړیوال خیریه بنسټونه لکه ملګرو ملتونو سازمان او ډبلیو ایف ای د خوړو نړیوال سازمان، دې ته ورته ځینې نور سازمانونه چې دوی د سرپناه لپاره د خیمو او روغتیایي کیټونو همکاري کړې ده، خو ځایي خلکو سره چې موږ بار بار خبرې کړې دي، هغوی د غبرستې کافي نه دي بللې او د لا نورو همکاریو غوښتنه کړې ده.
خپل دغه کوم سیمو کې چې زلزلې ډېر ورانۍ کړې وو، هلته د سیمه ایزو خلکو وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه دوی ته سرپناه پیدا شوې ده؟ د خوړو د کمښت سره یا د ګرمو جامو اوس خو ژمی هم را روان دی، راتلونکی دی، آیا داسې کومې نورې ستونزې او ننګونې دوی ته ورپېښې دي؟
بله، د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو، د دې ترڅنګ د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ چې زلزلو سخت ځایي خلک وځپل، د نور ستونزو تر څنګ هلته چې مونږ سفر درلود، ځینې خلک یا ښځې او ماشومان کولورا ته ورته په یوې ناروغۍ هم اخته شوي. کله چې مونږ د دې ناروغۍ په اړه له ځایي ډاکټرانو سره خبرې وکړې، هغوی د دې ناروغۍ لامل پاکو اوبو ته نه لاسرسی یاد کړ. نو په ټوله کې هلته پاکو اوبو ته نه لاسرسی یا خوړو ته نه لاسرسی د هغه اړتیاوې دي چې لا هم نه دي پوره شوي، او زلزلې ځپلي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینو خیریه بنسټونو مرستې کړي دي خو کافي نه دي، ځکه هلته د ځپل شویو خلکو شمیر ډیر زیات دی. تاسو به په ریپورټونو کې اوریدلي وي چې د دې زلزلې له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د دې ترڅنګ د دوی سلګونه د استوګنې کورونه او همدارنګه څاروي له منځه لاړه. نو هلته خلک لا هم په ستونزو کې دي، ځکه هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، او دوی د سرپناه لپاره څومره چې لازمه ده هماغه څه نه لري.
خپل په سیمه کې داسې راپورونه راغلي و څو ورځې وړاندې چې د متوسطه ښوونځیو تر څنګ د جنکیو عالي لیسې پرانستل شوي دي، که د دې حال غوندې راکوي؟
بله، لکه څنګه چې ځینو رسنیو کې رپورټونه خپاره سو، د سویل ختیځ زون په مرکز پکتیا کې په تیره بیا د پکتیا ولایت په ګردیز، مرکز ګردیز او څمکنوی ولسوالۍ کې ځینې د انجونو لیسې چې د مسؤلینو په خبره د انجونو له بار بار غوښتنو وروسته د هغوی لیسو مدیران دې ته وهڅول شول چې ښوونځیو ته راسي او همدغه انجونو ته د زده کړو بهیر پیل کړي. دغه بهیر چې موږ له مسؤلینو سره خبرې وکړې، په رسمي ډول نه دی پیل شوی، یوازې هلته انجونې ځي خپلې زده کړې کوي، هغه زده کړې چې په تکراري ډول باندې مونږ او تاسو ورته ویلی شو، نو رسمي د وزارت له لوري اعلان نه دی سوی او نه هم د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو له دوی غوښتنه کړې او یا هم مخالفت نه دی کړی. نو په ټوله کې ویلی شو چې پوهنې ریاست د دغه بهیر په وړاندې خنډ هم نه دی جوړ کړی، او د دې تر څنګ یې په رسمي ډول اجازه هم نه ده ورکړې چې انجونې دې یا ښوونځیو ته لاړې شي او یا دې هم د دوی د درس مخه ونیول شي.
خپل په څو ولسوالیو کې به کېدای شي چې دغه ښوونځي پرانستي وي، آیا داسې معلومات لري؟ آیا دا په صرف یو څو ولسوالۍ دي که ټولو ولسوالیو کې پرانستل شوي دي؟ او دې تر څنګ تاسو خو هلته په ښار کې یا سهار به وځئ له کوره کار ته به ځئ، څه وینئ تاسو؟ آیا وینئ چې په ښه تعداد کې ښه شمېر کې جونې په ډېر شمېر کې روانې دي ښوونځیو ته، او که د دې شمېر کم ښکاري د پخوا په پرتله؟
بلې، لکه څنګه چې یو کال د کورونا ناروغۍ له امله دولتي ښوونځي او په ټوله کې پوهنیز بهیر وځنډېده، له هغه وروسته چې کله نظام بدلون وکړ په دغه جریان کې هم شاوخوا دا د یو کال پوره کېږي یا پوره شوی دی ښوونځي تړل شوي وو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې څلور ښوونځي چې د انجونو لیسې دي، او د دې تر څنګ د دغه ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې یوه لویه لیسه چې هلته هم سلګونه انجونې د زده کړو لپاره ورځي. له تیرو دوو هفتو راهیسې دوی د زده کړو لپاره تللي دي، او لا هم مونږ چې په خپله په ښار کې د انجونو ښوونځیو شاوخوا وینو، هلته په لوی تعداد له اووم ټولګي پورته انجونې خپلو زده کړو ته ځي او د ښوونځیو په دروازو باندې داخلیږي. نو په ټوله کې دغه څو ښوونځي چې شمېرې 50 ته رسیږي، څلور لیسې په پکتیا په مرکز ګردیز او یو هم د دغه ولایت په څمکنیو ولسوالیو کې د زده کړو پر مخ پرانستل شوې ده.
آیا د کورنیو سره مو خبرې شوې دي یا معلومات لري؟ یا خپله دغه کورنۍ دوی څومره خوشاله دي، خوښي په دې خبر باندې څرګندوي؟ او که څنګه خپله زده کوونکو سره مو آیا خبرې شوې؟ یا د دوی د میاندو پلرونو سره وړونو سره څه خبرګون را روان دی، د خلکو څه خبرګون دی؟
لکه راهیسې چې دغه ښوونځي که څه هم په رسمي ډول پران نه نستل سول، خو په غیر رسمي توګه د دوه ښوونځیو پرانستل هم د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. په دې خاطر دغه هرکلی وسو چې له ډېر ځنډ وروسته خلکو ته هیلې پیدا شوې. مونږ چې له ځینو زده کوونکو سره خبرې کړې، که څه هم دوی له رسنیو سره خبرې په ډاډه زړه نه شي کولای، خو په شخصي توګه چې ځینو رسنیو سره خبرې کړې دي، موږ سره کړې دي، دوی ډیره زیاته خوښي څرګنده کړې ده. د دوی د ښوونځیو حال ما اخیسته دی، هغوی وایي چې هلته په ښوونځیو کې ټول زده کوونکي خورا د خوښۍ احساس کوي، او غوښتنه هم دا کوي چې دغه ښوونځي باید نه یوازې په پکتیا بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پرانستل شي او په رسمي ډول یې پرانسته وسي. نو د دوی تر څنګ والدین هم خوښ دي، او غوښتنه هم دا کوي چې دغه بهیر باید نور و نه ځنډول شي.
سراب صاحب، خپل خوست څه حال احوال لري؟ تاسو څه تفصیل لري؟ تیر ورځ مو ځینې راپورونه ولیده چې وایي په خوست کې هم ځینې ښوونځي پرانستل شوي دي.
تر اوسه د خوست په اړه رسمي داسې څه نه دي ویل شوي، یوازې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې اوازې وي، خو کله چې مونږ هلته پوښتنه وکړه، هلته انجونې تر اوسه له اووم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه دي تللي. د خوست په اړه یو بله موضوع هم دا ده چې هلته د زلزلې ځپلي خلک چې د سپیر ولسوالۍ مربوط اکثره کیږي، د عربي اماراتو له لوري ورته روغتیایي مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر کې ښځینه روغتیا پالانې هلته مقرر شوي دي. له بېلابېلو سیمو نه یوازې د سپیرې زلزلې خلک هلته د درملنې لپاره راځي. هلته چې مونږ تللي وو د خوست په هوایي میدان کې دغه مرکز پرانستل شوی، او هر سهار هلته سلګونه ښځې او ماشومان د خپلې درملنې لپاره انتظار باسي، او په دغه مرکز کې درملنه کوي. خو د ښوونځیو په اړه تر اوسه داسې رسمي څه نه دي ویل شوي، او نه هم مونږ داسې څه لیدلي دي چې هلته دي له اووم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لاړې سي یا تللې وي.
سراب صاحب خپله تاسو دلته مهمه خبرې ته اشاره وکړله چې دلته په دې ولایت کې خوست ولایت کې ځینې میرمنې هم اوس د روغتیا په څانګه کې کار کوي. څنګه وینئ د میرمنو کارکونکو شمیر څنګه وینئ تاسو په دې سیمه کې؟ او د دې ترڅنګ موږ په تیرې خبرونې کې د ملالۍ زیږنتون مشره میلمانه کړې وه او د هغوی سره مو خبرې کولې، نو هغوی دا هم وویل چې په ځینو ولایتونو کې دوی د سخت کمی سره مخ دي، د ډاکټرانو د نرسانو د دې د کمی سره مخ دي چې په مرکزونو کې په طبي مرکزونو کې خزینه کارکونکي کم دي. نو تاسو هلته څه وینئ؟ د سیمې خلک څه وایي؟
د خو سربیره چې هلته ځینې خزینه روغتیا پالانې په دندو ګمارل شوي دي او خدمات وړاندې کوي، څو ساعت وړاندې زه د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس سره وغږېدم. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی په راتګ سره تر دې دمه د شاوخوا 25 ښځینه روغتیا پالان یې نوي په دندو ګمارلې دي. د دغه ټول شمیر د تیر او اوسني 150 زیات یاد کړ. هغه همدارز دا هم ویل چې په خوا دی مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته وه، خو د دغو روغتیاپالانو په ګمارلو سره چې په ولسوالیو کې په دندو ګمارل شوي دي دغه کچه هم راټیټه شوې ده. د دې ترڅنګ ښاغلی رئیس دا هم زیاته کړه چې په خوا ځینو ښځینه روغتیاپالانو لری پرتو ولسوالیو ته د دندو په مخه له دې عمله زړه نه ښکاو چې هلته د امنیتي ستونزو له امله او یا د ځینو کلتوري ستونزو له امله دوی نشوای کولای چې هلته د خدمات وړاندې کړي او یا د دندې ترسره کړي. نو هغه ویل چې اوس د غشمیر د موسساتو په مالي لګښت زیات شوی دی او هغه تشر چې په خای اساسه ده تر ډیره پوره شوی ده.
موږ به بحث ته دوام ورکوو او په همدغه موضوعاتو باندې یو اړوند راپور هم لرو د افغانستان په تړاو چې زموږ همکار برکوال میاخیل تیار کړی دی. دا به په ګډه سره واورو او بیا به شو بحث ته دوام ورکوو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه د روس په غوښتنه رابلل شوی و چې پکې په افغانستان کې پر بشري مرستو برسیره د طالبانو د حکومت پر تګلار هم هر اړخیزې خبرې وسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر مارکوس کوټزل غونډې ته د ویډیو لینک لاره له کابل وویل د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې هیڅ یو استازي هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سبب یې معلوم دی. شاغلی پورتزل وویل طالبان پر ځای د دې چې خپل نړیوالې ذمہواری پوره کړي د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د نجونو او شذو د حقوقو د ټولو خلکو د استادې حکومت ولای او ګډ نړیوال امنیت په اړه خپل اصول لري او افغانستان د همدې نړیوال نظام برخه ده چې طالبان باید په دې اړه خپل نړیوالې ذمہواری پوره کړي.
شاغلی پورت زلوویل افغانستان په نړۍ کې واجنای ملک دی چې نجونې پکې د زده کړو له بشپړ حق محرومې دي. د یوناما مشر وویل د طالبانو چارواکي د حکومت ولۍ له زیاتېدونکو چیلنجونو سره مخامخ دي. وایي طالبان په دوامدار ډول د خپل منځي اختلافات او اوازې ردوي او ځان د یو متحد او همغږی حکومت په توګه ښیي، خو وایي په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د طالبانو د مشر حبت الله خنزاده ترمنځ اړیکه ناڅرګنده ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د خلکو بنیادی بشري حقوقونه له جنسي، نسلي او مذهبي توپیر پرته وساتي او درناوی یې وکړي. شاغلی فائق وویل دغه بنیادی بشري حقوقونو سرغړونه د نړیوالو بشري حقوقونو، نړیوالو قوانینو او اسلامي ارزښتونو خلاف کار دی.
This includes reopening girls' schools and
په دغه حقوقو کې د جینکو د سکولونو بیا پرانستل او د خزو د بشپړو انساني حقوقو خوندي کول دي. د طالبانو خپل د بخنې اعلان ته درناوی دي چې سمدستي د خلکو نیول، زورول، جبري ورکول او د مخکنیو امنیتي ځواکونو او عامو خلکو غیر عدالتی وجل ودروي او زموار کسانې سزا کړي.
د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر استازي مارتن ګریفټس غونډه ته د ویډیو لینک لاري وویل د افغانستان خلک له سختو ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي، ځکه چې وایي نږدې 19 میلیون خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او په هغه کې 14 میلیون د لوږې له خطر سره مخ دي.
د آبادی د نیمایي زیات خوښه 30 میلیون خلک بشری مرستو ته اړ دي. 3 میلیون ماشومان له شدید خوار دواکې سره مخ دي، په دوی کې 1 میلیون ماشومان ډیر زیات په خطر کې دي. که ځانګړي توجه ورته ونه شي دا ماشومان به مړ شي.
طالبانو لا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د تازه خبرو په جواب کې په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي د دوی په حکومت کې د افغانستان د ټولو خلکو حقونه خوندي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته خبرې کړې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د طالبانو له حکومت سره اړیکې زیاتې کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
چې په ازادۍ او مرکه به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او غواړو چې په سیمه کې د هغه خوانځیو حال او د سیمه حال تاسو شریکو چې په ځینو سیمو کې یو لسوالیو کې خوانځي پرانستل شوې دي. زموږ سره بیا هم مل دی تر اوسه په خبرونه کې د پکتیا څخه خبریال حبیب الله سراب. نو هغه څنګه غږیږو سراب صاحب؟ مننه بیا هم چې را سره مالیا سو. غواړو لیدونکو ته هم دا یادونه وکړو چې دوی هم کولی شي چې د سیمې څخه زموږ سره په خبرونه کې شامل شي او موږ ته ټلیفونونه وکړي. موږ د ټلیفونونو لیکه پرانستلې ساتلې ده. زموږ شمیره ده 001202205003، او کولی شي چې موږ سره د خپلو سیمو حال شریکي او موږ ته ټلیفونونه وکړي. سراب صاحب، تاسو سره موږ په همدې اړوند غږیدلو چې د میرمنو ونډه یا د هغه ښځینه کارکوونکي چې په خوا بتلې، تاسو خپل خبریال هم یاست او تاسو په دې لړ کې کار هم کوئ، د پخوا په پرتله څنګه ارزوئ د میرمنو خبریالانو یا د افغانو ښځینه خبریالانو شمیر څنګه ارزوئ؟ آیا د پخوا په پرتله شته او که نشته؟ او که نشته څه دلیل دی، څه وجه کیدای شي؟
ډیره زیاته مننه. که څه هم په پلازمینه کابل کې د پخوا په پرتله د ښځینه خبریالانو شمیر د پام وړ راکم شوی دی، ولی په سویل ختیځ ځون کې که څه هم په تیر کې د کلتوري ستونزو له امله ځینو ښځینه خبریالانو دندو ترسره کېدو ته زړه نه ښه کاوه، ولی بیا هم یو شمیر ښځینه خبریالانې وې چې د دغه ځون په ځینو محلي رسنیو کې دندې ترسره کولې او خبرونې به وړاندې کولې. هماغه د ښځینه خبریالانې هم اوس پر کورونو دي، او د دې ځون چې خوست، پکتیا، لوګر او پکتیکا شامل دي، کومه ښځینه خبریاله تر اوسه نشته چې په کومه رسنۍ کې دي فعاله اوس مهال دنده ترسره کیږي، کار پکې وکړي.
تاسو په خپل د محل کومې ستونزې لري د رسنۍ لارخه کو کتل شي موږ ورستی ریپورتونه لیدل دي چې ځینی رسنۍ تړل شوې دي او ځینی چینلونه او رادیوګانې تړل شوې اقتصادي ستونزې سره هم مخ دي تاسو کومې ستونزې لري
بله په لومړی کې ځینې ستونزې وی هم د محلي رسنوي پر وړاندې او هم د آزاد خبريالانو پر وړاندې چې په لری پرتو ولایتونو کې دند تر سره کوي په سول ختیز جون کې هم په لومړی کې د ستونزې زیات وی لامل هم همدغه و چې د نوی نظام کسانو رسنوي سره پر بلتیا نه درلودا او پرا معلومات نه وتر لاسه کړی خو ولی اوس چې ویډیو لمنګ سره پتی ربیع آزاد خبري اعلان سره دی محلي مسؤل چارواکو اړیکې ښه شوی دی او د دوی چې کوم پروګرامونه وی هغوی ته مو بلی دی خبري پوښښ په خاطر دی رسنوی د تړل کېدو یادونه مو وکړه دی سویل ختیځ زون د ځینو نور ولایتونو سربیره په پکتیا کې هم ځینې محلی رادیوګانې تړل شوې دي ځینې ورځپاڼې او ورځپاڼو خپل فعالیت درولای دی او ځنډولای دی تر ډیره د دغو رسنویو د کار ځنډیدل لامل اقتصادي ستونزې بلل کیږي نور د دغو رسنویو پر وړاندې داسې کوم خاص امنیتي ګواښ نه دی موجود او مونږ چې په ځینو غونډو کې له د نوی حکومت له مسؤلینو سره ناست کړي دي هغوی هم د محلي رسنوي لاستازو بار بار غوښتنه کړي چې خپل فعالیت بیرته پیل کړي او حق خبرونه چې د دوی په وینا له شریعت او ټولنې سره برابر دي هغه پیل کړي او خپل همکاران دره وغواړي خو په ټوله کې ویلای شو چې ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي او ځینې بیا خو ځینې پروژې درلودي د هغې لامل هغه پروژې لمنځه لاړې او د دې فعالیت هم ودرېد
ډېر زیات مننه سراب سپ چراغ لیز موږ سره په خبرونه کې مال شوي تاسو خې شي به غواړو خې چاري ولري بریالي اوسئ
فرموده
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به بلې ملمنې ولوري ته هم سو په سو شی بو کې خو واړو چې یو ریپورت ولوري ته لومړی ولاړ شو چې په خیبر پښتونخوا کې هم زګنې او سیلابونو لکبل اډیر ویجاړي شوې ده خو هلته په پنخاله کم کې 50 سلنه کورونا او یو مرکزی پل ته هم زیانونه وخت دي په دغه کمپ کې هلته ډیر افغان کډوال هم میشتي راځي چې دا غوي ستونزې او ننګونی واورو چی څه دي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپې ته کلنه بي بي اشرو چې د پیښور په خزانه کمپ کې ژوند کوي خپل کور راخی چې د سیلاب له امله زیان من شوی دی وای د کور دوه دیوالونه یې نړیدلي او دوه نور خونه یې په خراب حالت کې دي د سیلاب له کبله د څاو به هم ککړې شوې اشرو بي بي وای ژوند یې په خوا هم خراب وو خو سیلاب ورته ستونزې نور هم سیوا کړې دي
من سر مونږ هم نه دی کړې د سې موکړو چې جلم پم تا ولې ګلو بم راوړ باغې باندې مونږ مونږ کو پکې هم نو ویګا چې د ګرمۍ نه مړ شي وي او دا هم کو دین ایس پاتې نه دی ایو الله پاتې دی نو ری سم پاتې نه دی په کوټه کې وبدن ولاړې دي چې خړې دي چې پکې نه نو زیرګ سپلو سره پکې دغه کېږي ډوبېږي او دا نم کموت پاتې شوی نم کوټه پاتې شوی چې هم نه دی پاتې شوی تیخه ګور چې ګوره خون ځینې ګډوډ دي
55 کلن شکر الله هم د سیلاب زپلو کورنۍ څخه دی وای د سیلاب له امله یې د کور درې خونې نړېدلې دي د هغه په کور کې درې وش کسان میشت وو چې د سیلاب له کبله ټول اغزمن شوی دي په دې کم کې هغه پلچې د غسیمه له بازار او سړک سره نخلوي د سیلاب له امله ویجاړ شوی ځای خلک وای چې دغه پل ورته تر بل هر څه ډیر مهم دی
مونږه دا هر قسمه مرستې له ضرورت دی ځکه ضرورت چې زمونږ سره یو شی نشته تاسو په خپل وینې مونږ سره کچې شی دلته تا غو روټي په خولو تنور غم زمونږ لاله شو دا وران دی تاسو ګوري هغه ځکه دی نو دا یو شی ضرورت هم د مخ کې نشته غیر د پل نه ځکه چې په دې پل زمونږ د بازار نه خوراکي توکي راوړو مزدوري لپیزو دا پل زمونږ وس نشته
دا زمونږ پل دی دا کومه دغه چې دا بس لکه زمونږ رابطه بالکل دغه سره ختم کړه لکه بازار سره کوم څه سودا راوړو بل څه کو نو بس هغه بالکل زمونږ ختم شو
په داسې حال کې چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره پیسې راټولې شوې دي، خو د دغه کمپ له خلکو سره تر دې مهاله مرستې نه دي شوې. په ورته وخت کې بیا د دې سیمې د افغان کمشنرۍ امنیت قماندار وایي له څلورو ورځو راهیسې یې د سیمې خلکو ته خیمې او خوراکي توکي رسولي دي.
دوی ته افیکټډ یعنی نقصان رسېدلی دی، هغې لپاره چې دی کمشنریټ هم لګیا دی، یونیچیار هم لګیا دی، هغې خپل مرستې کوي. جسم کېږي هغه که د فوډ په لحاظ باندې دی او ټینټس وغیرہ دي، د هغې ارینجمنټ کوي، واټر پمپس ورته کوي چې کورونه لوبو باسي. بغیر موږ دلته کې چې دی نو اویرنس کړی دی چې کورونه ته څوک نه راځي.
د افغان کمشنری د معلوماتو له مخې په دغه کمپ کې شاوخوا 1500 کورونه دي چې په کې شپږ سوه کورنۍ اوسیږي. د سیلاب له امله 2500 کورونه زیانمن شوي خو ځاني زیان نه لري. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
تاسو د آشنا تلویزیون خبریال مسکا ساپی دغه راپور او اوریدلو چې هلته د کډوالو کیمپ ته تللی و، د ځینو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي، د هغوی ستونزو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړله، او همداراز د کوم مدیره هسه چې طالبان په افغانستان واکمنه شولې دي، د تیر یو کال راهسې ګڼ شمېر افغانان کډوال شوي. له هغې وړاندې هم افغانان کډوال و، خو د دغه واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر نور افغانان هم په کډه کولو باندې مجبوره شوي. خپله په افغانستان کې د مهال یو اقتصادي او بشري ناورین دوام لري، او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په وار وار په ریپورټونو کې ویلي دي چې هلته ډېر سخت بشري ناورین روان دی. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو، د روغتیا ادارې، د خوړو ادارې، په وار وار ویلي دي چې افغانستان د مهال د سختو بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې تر څنګ نړۍ باندې په وار وار غږ کړی دی چې د افغانستان سره د دا مهال مرستې وکړي تر څو په میلیونونو هغه کورنیو خلک چې د خوړو د کمښت سره مخ دي، د روغتیا، د اسانتیا او د نشټوالي سره مخ دي، د هغوی سره مرسته وشي، او که داسې ونه شو نو د دوی ژوند به په خطر کې وي، د میلیونونو افغانانو ژوند به په خطر کې وي. خو نه یوازې دا، بلکې هلته دغه وروستی ریپورت چې د بشري حقونو د څار راغلی دی، دغې له مخه ویل کېږي چې طالبانو ګڼ شمېر خلک له زده کړو هم منع کړي دي، او د کارونو څخه هم منع کړي دي، چې په دې کې ګڼ شمېر یې میرمنې شاملې دي. نو په همدې باندې غږیږو، زموږ سره ملګری شوې ده وژمه توخي چې مدني او سیاسي فعاله ده، او د جرمني څخه راسره ملګری شوې ده. هغوی سره به غږیږو. ستړي مشې، په خیر راغلې وژمه توخي. وعلیکم السلام وژمه توخی، ډیره مننه چې راغلی را سره په پروګرام کې مل شوی. یو وروستی ریپورت د بشري حقونو د څار ادارې خپور کړی دی، په دې کې ویل شوی دی چې طالب چارواکو ګڼ شمېر افغانان، په زرګونو افغانان، په لکونو افغانان له کارونو څخه منع کړي دي او د زده کړو څخه منع کړي دي. تاسو دې راپور ته څنګه ګورئ؟
دا خو واضح خبره ده، د کومې ورځ څخه چې د 15 اگست څخه چې طالبان واک ته رسیدلي دي، د هغه ورځ څخه یعنی زیاتره د دغه کوم کسان چې له کار او همدارنګه زده کړې څخه بې برخې شوي دي، دغه زیاتره نفوس یې چې دی ښځینه تشکیلوي، ځکه ښځینه د کار څخه ګرځول شوي دي، ښځینه د تعلیم څخه ګرځول شوي دي. که څه هم د نارینه په مقابل کې اوس هم هغه د نارینه ځي نارملي خپل مکاتبو ته ځي، خپل کارو ته ځي، اما د ښځینه په برخه کې دغه تاوتریخوالی او همدارنګه دغه تشدد، ښځینه د دغه تشدد او تاوتریخوالی سره مخ دي. نو طبعا دا ورځ څخه موږ هم دغه زموږ راغ دی چې موږ پورته کوو چې ښځینه د کار څخه ګرځول شوي دي، له تعلیم څخه ګرځول شوي دي، د هغه لومړني بیسیک حقوق چې دی د دوی د هغه څخه ټول ګرځول شوي دي، هغه ټول حقوق یې ورڅخه اخیستل شوي ده. او موږ وینو چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د اولي ورځ څخه مختلف اعلامیې صادرېږي، او نور هم محدودیتونه د دوی په وړاندې ډېرېږي.
د پکتیا په ولایت ځینو ولسوالیو کې ولسي وګړو په مرسته سینه خوانځي پرانستل شوې دي د جنکیو د متوسطه او د دې ترڅنګ د علي تاسو دې ګام ته څنګه ګورئ؟
د اټلو پکتیاوالو دا کار چې دی د دې شکارندوی دی چې افغان ملت چې دی هغه د او همدارنګ اسلامي قوانین اسلام قوانین د ټول چې دی د تعلیم مخالف نه دی او د دوی دا کار د دې شکارندوی دی چې د تعلیم یا بې تعلیمي یا هم د تعلیم څخه د جنوب بیرته کول د افغانانو په کلتور کې نه دی نو دا د دې شکارندوی دی او دوی دا ثابت کړی چې د افغانستان په کلتور په اسلامي شریعت کې په قوانینو کې په هیڅ شی کې دا نه درغلي چې یا هم خلک دا نه غواړي چې نجونې د تعلیم څخه به برخې واوسي زه شخصا دغه اقدام چې دی زه ډېر نیک بولم زه ډېر خوشاله هم سوم او زه د ټول افغانانو څخه هم دغه هیله لرم چې دوی هم همداسې اقدام وکړي او خپل هغه سیمو کې په خپل ولایاتو کې پورته شي خپل ځاګ پورته کې د خپل اولادو په خاطر خاص د خپل لونو په خاطر چې هم د اوس نا امید دي نه هلي دي او هم دا رنګ په کور کې ناس دي او دوی هم د اوس هیڅ امید نه لري آینده ته چې موږ راتلون کې بسره قمی ځکه کله چې د مکتب څخه دوی وګرځول سو تابن دوی د راتلون کې لپاره هیڅ امید نه لري دوی د دې امید نه لري چې دوی به پانتونو وای دوی با کار وکي یعنی ټول هغه هر هغه هیله او امیدونه د نجونو څخه چې دی خاصتا واخیستل سو نو زما د افغان پلانونو څخه هم دغه هیله دی چې دوی هم په ټول افغانستان کې پورته سي او د تعلیم په خاطر دوی خپل ځاګ پورته کې همداسې د اټل پکتیاوالو په رقم مکاتب او د خلاصون لپاره دی خپل ځاګ پورته کې ځکه چې چیرې افغانان سره یو سي زه پېژنم چې ټول افغانان تعلیم غواړي زه پېژنم چې د افغانانو په کلچر کې د تعلیم نشته په فرهنګ او کلچر کې نشته په قوانینو کې نشته په شریعت کې نشته په دې باندې ټول کویږي نو تا باندې ټول غواړي فقط دوی اراده غواړي او دوی باید پورته سي لکه د پکتیاوال په رقم تر څو په ټول افغانستان کې مکاتب خلاص ځکه یو کال تیر شو چې د نجونو په وړاندې ښوونځي تړل شوی دا او د دې تر شا هغه کوم ناورین او همدارنګ د دې تر شا هغه کوم بدبختی په ټول ارساتو کې ستونزې چې د دې تصور څخه به خېل ورده یعنی موږ به د افغانستان ټول ارخو ته اقتصاد ته پرمختګ ته ټول ارساتو ته چې دی همدارنګه د ستونزې او د زیان سره مخامخ کیږي او دا یو کال چې د دوی د افغان نجونو د تعلیم څخه لرې سو دا په دې معنی ده چې سش کار موږ د کانکور په امتحان کې هیڅ شزینه زده کوونکي شاید ونه لرو
په همدې امدې خبرې ته چې تاسو اشاره وکړه مهمه موضوع ده چې د افغان جنو د متوسطه او د لیسې زده کوونکو یو کال ځای شوی دی ځای ته څنګه ګوري تاسو
دا د ما همیشه وکړه چې دا د افغانستان د پرمختګ لپاره د اقتصاد پرمختګ لپاره په ټول ارساتو کې دا یو غټ زیان دی او همدارنګ یو ورځ د تعلیم څخه لري پاتې کېدل د یو وطن لپاره د یو هیواد لپاره ډیر زیانمن تمامېږي چې څه خپل فکر وکړي چې یو کال به دغه هیواد ګوري دا یو کال نیونی د مکتب څخه وګرځول سو ساش کال د کانکور په امتحان کې په هغه فیصدي شاید نجونې نه وي چې نور کلونو به د کانکور په امتحان کې دوی برخه اخیسته او همدارنګه پانتونو ته یې لاره پیدا کوله یا پانتونو ته تله یعنی دا ګوري دلته زیان یو په پرمختګ د افغانستان ته اقتصاد ته ټول ارساتو ورسیده دته زیان مرتب اصل کې زما په نظر زموږ سره یو رقم شوري دښمنی ده دا په نوی تاکتیک سره د افغان نسل وژنه ده او باید هر څومره ژر چې کیږي افغانان باید دغه ستر ناورین په مقابل کې دوی خپل ځاګ پورته کړي او مکاتب هر څومره ژر چې کیږي باید نړیوال هم قاطع ګامونه پورته کړي ځکه نړیوال همدا اوس افغانستان هیر کړی ده د نړیوالو له اجنډا څخه افغانستان لیدلې ده او دوی باید په دې باندې پوه شي چې په ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې حتی مکاتبو ته نسي تللی. پاتې سون کار، سیاسي مشارکت، نور ارسات خو پرېږده. او بشري ناورین باندې ښه خبرې هم د اوس تاسو راپورونه هم نشر کړه چې افغانستان له ستر بشري ناورین سره مخ دی، ترڅنګ اقتصادي ضعیفوالی یا هم نور اشتاد تکولار سو ده ټول ګوره د دغه سواد څخه راځي. پخوا دغه نجونې زیاتره ښځینه په اداراتو کې دوی مصروف وي، په ډېرو پروژو همدارنګه په ډېرو نهادونو کې دوی مصروف وي، د کور نفقه یې برابروله، د ټولنې لپاره دوی مثبت تمام شوي وو. د افغانستان شل کلن پرمختګونه دا یوازې نارینه نه دي ترلاسه کړي، دا یوازې
او ډیری وټمتوخی ډیری افغانان له افغانستان څخه په تیر یو کال کې په وټلو هم مجبور شوې دي، او په دې کې ډیر هغه طبقه هم شته چې هغه ډیر فیز ذکرې د لودي خه تحصیلي بیکګراوند او د دې ترڅنګ د کار تجربه خه کډرونه و چې هغه وټلې دي له افغانستان څخه. خو په همدې اړوند یو راپور هم لرو چې غواړو په خبرونه کې شامل کو چې په متحده عربو اماراتو کې داسې ګڼ شمېر افغانان دي چې په کمپ کې اوس هم هغوی بند پاتې دي، د هغوی کارونه ډېر سخته ځنډېدلې دي، او هغوی له افغانستان څخه وتلي وو خو تر اوسه هلته بند پاتې دي. د هغوی ستونزو په اړه هم غواړو چې واورو چې زموږ خبریال او همکار عرفان بهادر هلته کمپ ته ورغلی دی او خبرې کړې دي د دغو افغانو کډوالو سره. نو بیا به راشو په همدې مسلې باندې به بحث ته دوام ورکړو.
کله چې افغانستان د طالبانو ولکې لاندې راغلو، نیوشمیر افغانان متحده عرب اماراتو ته راوستل شول چرته چې دوی په یو کیمپ کې ډېر کړی شوي وو. دا افغانان چې پکې خزه سړی او د ماشومانو ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره کارکونکي شامل وو، تر ډېرې مودې پاتې وو، خو بیا د دوی امریکې ته تک پیل کړی شو. حزب الله بریال هم دغه افغانانو کې شامل او د نړیوالو هیوادونو سازمان تنظیم سره کار کولو. حزب الله یو لس میاشتې وروسته امریکې ته تک بریالي شو، خو عرب اماراتو کې په کیمپ کې تیر شوی وخت یادوي.
په دې کیمپ کې د افغانستان د ورګړو لپاره سوچ دلته ماجر شوی وو، مشکلات مو تشویشونه مو ځکه بعضو نه خپل فامیلونه پاتې شوی وو، بعضی ماشومان او خزی مریضان او مختلف مشکلات کې وو. خو د هغې تر څنګ بیا هم د اماراتو د عربي متحده اماراتو د حکومت کور ودان مننه تي کوو چې په دغه وخت کې چې افغانان راغلل زه خپلم یولس میاشتې وم دوی ته د مکتب لپاره د زده کړو لپاره مکتب چمتو کړو، صحي کلینیکونه وو، همدارنګه ډېر په اورین تندي باندې ورته ښه راغلاست ویلو، او دا
غیر څنګه ډیر خمه منوازی او ملماسیات وکړه. سحر حسینی چې افغانستان کې باید درسنیو سره کار کولو، هغه وخت عرب اماراتو په کیمپ کې مهاجر شو چې افغانستان باندې طالبان واک تر لاسه کړو. سحر حسینی اوس امریکې ته تللی، خو وایسا په امریکا ټیو ته وای چې دوی باندې ډېر سخت تیری شوی.
ما مدت 11 ماه در اونجا بودیم، واقعا دوری از وطن
موږ یو لس میاشتې هلته وو. واقعا د وطن لیرېوالی سخت وو، د وطن درد او زغم ډېر ګران دی. د دې سربیره ما هلته خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او د خپل یوټیوب چینل په ګډون د ځینو نورو رسنیو له لارې مې راپورونه خپاره شول. د یو لس میاشتو وروسته زما کیس وشو او زه امریکا ته راغلم. دلته په لیزبرګ ورجینیا کې ژوند کوم.
انسیسی حسین
دا بیزوبه مهاجر کیمپ کې لګ تر لګه 9000 پورې افغانان راوستل شوی وو. د افغانانو کې سه هیواد ته واپس لاړل ځکه چې د بهر تلو امکانات یې ختم شول، او ډېر پکې په دې تمه پاتې شو چې بهر هیوادونو ته به بوتلل شي. په دې مهاجر کیمپ کې افغانانو سو وارې احتجاج هم کړی وو چې امریکا او نور هیوادونه دوی ته پاملرنه وکړي. د څه په جواب کې چې د امریکای حکومت لخوا ورته ډاډګیرنه ورکړې شوې وه چې د دوی سره کړې ژمنې به پوره کیږي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د
د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د انټیچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې انټیچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ دی ودا، او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ګوري. خبرونه دوام لري او د افغانو میرمنو په ننګونو او په ستونزو باندې غږیږو. تاسو ته مو وروستی حال هم د ځینو ولسوالیو درک، او اوس هم زموږ سره په خبرونه کې ملګری ده زموږ د مدني ټولنې فعال او سیاسي فعال وژمه توخي، هغوی سره خبرو ته دوام ورکوو. میرمن وژمه توخي، هغه افغان کډوال چې د افغانستان په وتلو مجبوره شوي دي، څه ګڼئ هغوی ته څومره زیان رسېدلی دی، او د دې تر څنګ هغوی څه تر شا پرې ایښي دي، خپله دا افغانستان ته څومره ضایع کېدای شي؟
ګوري، دا افغانستان ته د طالبان پر اتک سره واقعنه بحرانونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې سیاسي بحران دی، اقتصادي بحران دی، تر څنګ د پانګې فرار دی، د متخصصینو فرار دی. چې دا هغه بحرانونه دي که چیرې هر څومره ژر او عاجل مخنیوي ونیسي، دا هېواد یا هم افغانستان به په اوږدمهاله نه حل کېدونکي کړکېچونو سره به مخ سي. یعنې دا هغه مسایل دي، دا هغه بحرانونه دي چې هر څومره ژر باید حل سي. او هغه افغان کډوال چې د افغانستان څخه بهر سوي دي، نورو هېوادونو ته تللي دي، یا هم همدا اوس بې سرنوشته په درېیم هېواد کې اوسېږي او ژوند کوي، تر اوسه پورې کیسونه نه ده معلوم. واقعا هغوی چې دی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی، هغه افغانان چې تللي دي، ځینو هېوادونو ته رسېدلي دي، یا خپل هغه کوم هېوادونه چې دوی کیس پروسس کې ده، هغه هېواد ته، هغه هېوادو ته چې رسېدلي دي، دلته بیا نورې ستونزو سره دوی مخامخ دي. لکه د تحصیلي اسنادو ترجمه کول، د کار پیدا کول، او همدارنګه د ټولنې سره، د چاپېریال سره د دوی عیارېدل، ډېر د ژبې مشکلات. ځکه زیاتره افغانان چې اروپایي هېوادونو ته مهاجر شوي دي، دوی مجبور دي چې دلته اروپایي ژبې زده کړي. لکه هر هېواد مختلف ژبې لري، او همدارنګه امریکا ته د انګلیسي ژبې مشکل، یعنې د ژبې مشکلات دي. نور د ټولنې سره عیارېدل، تر څو چې بېرته دوی کار پیدا کوي، او همدارنګه تر څو چې د دوی اسناد قبلېږي. د دوی اسنادونه ډېری وخت هم چې دی، یا هم ځینې هېوادونو کې قابل د قبول وي، ځینې هېوادونو کې بې قابل د قبول نه وي، شرایط ورته ایښودل کېږي. واقعا هم د افغانو کډوالو لپاره چې دی ډېر سخت تمامېږي. ځکه د دوی که چېرې دوی په افغانستان کې هم وایي، خاصتا ښځې تر شي، ځکه هغوی په افغانستان کې هم نسوای کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړي، هغوی په افغانستان کې هم نسوای کولی چې یو ژغ ولري. هغوی په دې خاطر د افغانستان ووته چې دوی یو ژغ ولري، خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، خپل کارو ته ادامه ورکړي. اما دلته هم په بهر هېوادونو کې طبعا مشکلات ورسته، اول او دوه درو کالو کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخېږي. خاصتا هغه وروڼه او خویندې چې همدا اوس کیسونه یې بیخي ګمنام دي، او نه ده معلوم چې کومې خواته دوی روان دي، او د دوی کیسونه نه ده پروسس شوي. د دوی لپاره واقعا هم ډېر سخت تمامېږي. دا واقعا هغه بحرانونه دي چې باید هر څومره ژر حل شي. په افغانستان کې دغه مشکلات، دغه شته بحرانونه باید حل شي. ځکه ټول کادرونه، ټول هغه متخصصین چې په افغانستان کې واقعا هم د افغانستان د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ډېر مفید تمامېږي، له افغانستانه راوځي. نو طبعا تر څو چې نوي نسل بېرته راپورته کېږي، او دوی تحصیلات کوي، یا هم دوی هغه کاري تجربه چې دغه متخصصین چې اوس مهاجر شوي دي، دغه تر څو چې پیدا کوي، دا وخت نیسی نو هر څومره باید ژر د دغه بحرانونو مخه ونیول سي تر څو افغانستان د راتلونکي مشکلاتو کړکیچونو او همدارنګه نورو ستونزو او مشکلاتو څخه مخنیوی وسي.
وشمچانې خپل په تیر یو کال کې یو کال نه هم زیاته موده وشوله اوس چې په افغانستان طالبان واکمن شوي دي، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د ښځو د حقونو د سرغړونو په تړاو مو خبرې وکړلې، تاسو څه ګڼئ چې نړیوالې ټولنې له لوري څومره ګامونه اخیستل شوي دي په دې لړ کې چې مرسته وکړي تر څو افغانو میرمنو حقونه خوندي وي؟ آیا دوی کافي هلې ځلې کړې دي، نه دي کړې؟ تاسو څه نظر لري په دې اړوند؟
من په نظر په هغه اندازه چې نړیوال کولای سوی د افغانستان لپاره د افغان ښځو لپاره خاصتا د هغوی د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره مفید تمام سي نه ده تمام سوي، ځکه همدا اوس نړیوال د طالبانو سره دغه ډیپلوماتیکي ناستې لري. دوی کولای سي چې پر طالبانو باندې همدارنګه د ځینو بندیزونو په اخیستلو باندې چې دوی په دې باندې توانېدلی سي چې د افغان ښځو همدارنګه د حقوق په ساتلو کې یا هم د هغوی د حقوقو په بېرته ورکولو کې د تعلیم ته د نجونو د لاسرسی یا هم تعلیم ته د نجونو اجازه ورکول نجونو ته دغه ارساتو کې مثلا نړیوال ډېر مفید تمامي شي، اما نړیوال په هغه اندازه چې باید قاطع ګامونه یې پورته کړي وای پورته کړي نه ده. په یوه ما بار بار ویل دي چې په یوه علامیه نه کېږي چې دوی یو علامیه صادروي چې دغه کار باید ونیسي، دوی باید عملي ګامونه پورته کړي، ځکه یو کال کېږي چې د افغانستان نیمه نفوس چې دی دغه څخه حتی د زده کړې حق اخیستل شوی، که ټول بحرانونه په یو هیواد کې حل شي د یو ښځینه قشر بې سوادي د هغوی سره متفاوت چلند کول او همدارنګه هغوی کار ته اجازه نه ورکول، سیاسي مشارکت ته اجازه نه ورکول، د خپلې لوی بشري بحران زیږي. نو زما نظر همدغه دی چې نړیوال په هغه اندازه چې باید مفید تمامېدل لی وای د افغانستان لپاره همدا اوس نه ده تمام سوی، همدا اوس افغانستان هېر سوی ده د ټولو څخه، همدا اوس افغانستان د اجنډا بیخي د نړیوالو د اجنډا په پای کې قرار لري. یعنی همدا اوس د افغان ښځو په حق له هیڅوک خبرې نه کوي، ورځ تر بلې موږ ګورو چې هر څه عادي کېږي نړیوالو ته، حتی د نجونو تعلیم هم نړیوالو ته عادي سو. یو کال بیخي ډېر وخت دی چې دوی باید کولای سوی، دوی کولای سوی په یو کال کې ډېر ښه ګامونه پورته کړي، ښه تصامیم ونیسي، اما دوی نړیوال هم چې دی د افغان ښځو د افغان نجونو یا هم د افغانستان په مقابل کې همدا اوس هغوی چوپ پاتې دي او هغوی هغه خپل دغه سازمان ملل یا ملل متحد هم کولای سو چې یعنی قاطع ګامونه پورته کړي. دوی ټول هغه کوم برسات کې چې دوی مفید تمامې دی دوی همدا اوس چوپ پاتې دي، یعنی په هغه اندازه چې قاطع ګامونه یې باید پورته کړي وای نه دی پورته کړي. اوس موږ هیله همدغه دی چې پس دا نور څومره وخت دی افغان نجونې د زده کړې څخه غواړي چې محروم ونیسي، نور څومره وخت افغان ښځې باید په کورو کې کښېني، نور څومره وخت باید افغان ښځې د کار څخه د سیاسي مشارکت څخه د ژوند هغه لومړني اولیتونه چې دي ضرورتونه چې دي د هغه څخه لرې ووسي، ځکه هر ورځ تر بلې موږ وینو چې محدودیتونه پر ښځو باندې ډېریږي او نړیوال هم چوپ دی، افغانان هم دننه په افغانستان کې دوی چوپ دي او دوی هم هیڅ غږ نه پورته کوي او دا شی ورځ تر بلې عادي کېږي. د ښځو په وړاندې محدودیتونه، خشونتونه، تشدد، تاوتریخوالی هر څه عادي کېږي خلکو ته.
خپل افغانو میرمنو په تیرو څو میاشتو کې، په تیر یو کال کې کوم میرمن چې دننه په هیواد کې هم وي او بهر د هیواد هم وي، ډیر احتجاجونه وکړل، د خپل حقونو لپاره راووتل، په سړکونو د زینو سره تشدد هم وشو، د طالب چارواکو له لوري په زینو باندې اوای ډزې هم وشولې او بیرته زیاتره د دوی احتجاجونه شنډ کړای شو، دوی ته اجازه هم ورنکړای شوله. خو تاسو دغه تسلسل ته څنګه څنګه ګوري د میرمنو دغه مبارزې ته څنګه ګوري یو کال تیر شوې د تاسو پرمختګ ته څنګه ګوري د میرمنو د هغه مبارزینو چې هغه غواړي خپل حقونو ترلاسه کولو کې هغه کار کوي فعالیت کوي تاسو څنګه نه چایا دوی به په شاشي یا دوی به په مخزي څنګه ارزوي د دوی حالې زلې
زما په نظر طبعا افغان مېرمنې اوس هغه حتی دوی رسیدلې دي چې دوی د خپل حقوقو د لاسته راوړلو لپاره خپل ځاغ پورته کوي نه تنها یوازې په افغانستان کې سره لدې چې دوی د ډیرو تاوتریخوالو سره مخامخ شو اما بیا هم موږ وینو چې دوی پر سړک کوره اوس یو خپل ځاغ پورته کوي پورته کوي همدا اوس خپل په یو کانفرنس کې په دا کانفرنس کې زما سره ډېری افغان مېرمنې د مشتو سره راټول شوي یو چې څنګه وکولای شو په هر د هیواد څخه په هر اروپا یا هم د اروپا په ساته یا هم د نړۍ په ساته موږ څنګه کولای شو په کوم ارساتو کې باید موږ خپل د عدالت خواهي وکړو یا هم عدالت غوښتنه وکړو څنګه کولای شو چې موږ لابي وکړو خپل ژغ پورته کړو په کوم ارساتو کې د چا په مثلا په کوم ارساتو کې په نړیوالو باندې موږ څومره کولای شو چې مثلا فشار راولو چې وکولای شي هغه افغان مېرمن کوم حق حقوق چې وزیر قوانین او اسلام ورکړي د هغه برته ترلاسه کړي همدا اوس هم زه په یو کانفرنس کې یم زما په رقم ډېر افغاني مېرمنې د افغانستان څخه بهر سوي دي چې هغوی هر ورځ موږ وینو چې په مختلفو مجالسو کې دي د سوشل میډیا له لارې هم د په مختلفو کانفرنسونو کې ټاون هالونو کې دوی اشتراک کوي او خپل ځخ پورته کوي د نن هم موږ وینو چې د افغانو ښځو ګروپونه شتون لري چې دوی په یو نه یو طریق باندې دوی خپل ژغ هغه د رساس ساتي او همدارنګه لوړې ساتي او دغه زموږ ژغ دی د افغانو مېرمنو ژغ دی چې تر اوسه پورې لا افغان مېرمنې هغه دا ول سم څخه تر شپږ جام سم په پورې افغان انجونې کولی شي چې مکاتب ته ولاړ شي یا هم یو اندازه چې دی یعنی لکه په خوا چې د وخت د طالبانو په وخت کې وو هغه وخت خوشنطونه تاریخواله د هدا ډیر وو یعنی یو اندازه چې کنټرول لري تر په خوا دغه د افغان شوزو د افغان ملمنو ژغ دی چې دوی په بار بار باندې ژغ پورته کوي ځکه موږ وینو چې افغانان ساتره زموږ افغان ورونه زموږ سره نه دریږي نه دننه په افغانستان کې بهر په افغانستان کې ورونه ستر چې زموږ سره دریږي هم دننه په افغانستان کې ټول د افغان فزو د حقوق په مقابل کې چپ دي دغه موږ یو چې خپل ځاغ پورته کوو تر هغه وخت پورې پورته کوو تر څو موږ خپل حق ترلاسه کړو ځکه هغه حق چې ماته اسلام را کړی ده هغه حق چې ماته قوانین را کړی ده هغه باید ما څخه وانخیستل شي ځکه کله چې اسلامي نظام یې کله چې موږ وایو چې یو اسلامي نظام دی اسلامي هیواد دی نو هغه حق چې ماته اسلام را کړی ورور هغه حق ماته راکړه نو تا خو هغه حق زما څخه اخیستی ده نو طبعا افغان مېرمنې به د سوشل میډیا له لارې د مختلفو پروګرامونو له لارې به خپل ځاغ همداسې لوړ ساتي
ډېره زیاته مننه اغلی توخی چې راغلی زموږ سره خبرونه کې مال شوې خپل نظر دی زموږ سره په خبرونه کې شریکو تاسو په خپل هم په کانفرنس کې اس نو تاسو ته چاره غواړو بریالي وسی په خپل مبارزه کې اغختلی وسی ډېره زیاته مننه ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو نننۍ خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او تاسو د امیل منو څخه واوریدل د افغانستان د پکتیا ولایت څخه هم زموږ سره میلمه وو چې د پکتیا ولایت او د خوست ولایت په وروستي حال باندې وغږیدلو په ځانګړي ډول د هغه زلزله زپلو چې هغه تم رستو تار چې اوا د ملګرو ملتونو په ریپورت باندې هم په تفصیل سره وغږیدلو چې وایي په افغانستان کې په میلیونونو خلک د خوړو د نشټوالي سره مخ دي خپل په افغانستان کې په 15 اگست طالبان په واک کې راغله خو تر اوسه پر یو هیواد هم په نړۍ کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل او اساسي شرطونه چې په طالبانو باندې خې دي نړیوالې ټولنې او نړیوالو هغه د دې چې د خزو د حقونو دی غوښتنه ته ورکړل شي او د هغوی د بشري حقونو دی رعایت کړل شي او په دې کې نړیواله ټولنه په خپل افغانستان کې میرمنې د افغانستان څخه بهر خلک ګیلې لري چې طالبانو یواری بیا زور واکی په دوی راخیسته ده او دوی خپل حقونه ته نه پریدي چې هغه اساسي حقونه د دوی تعلیم دي او د دې ترڅنګ کار کول دي چې وای دوی نه پریښودل کیږي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو پر خوځو انجونو باندې زیات شمیر محدودیتونه لګولي دي چې په دې کې ستاسو سره مونږه په تفصیل سره وغږیدلو. نو د دې خپرونې قربانه زه منزه شهیده او د خپرونې پروډوسر سلمان یوسفزی ستاسو څخه خلو اجازه ته او تاسو ته ډیره ښې شېبې غواړو. سلوړه وابه اوسئ د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.